احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربي امارات او ترکیه په سفر وتلی دی. ټام ویسټ دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویسټ په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویسټ په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لاره پیدا کړي. دا ستونزې د طالبانو له وروستیو بندیزونو سره چې په بشري مرستندویو مایسو کې د ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي پسې پراخې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي اټکل کېږي چې روان میلادي کال په افغانستان کې 1,800,000 کسان ژوند ژغورونکو روغتیایي مرستو ته اړتیا ولري. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي، دوی د خپلو شریکانو منندوی دي چې په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي مرستو په برابرولو کې خپله بدرېخه همکاري کوي. د بشري نړیوال سازمان یوې کمپاینری د ماشومانو د تعلیم د فعال مچولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی پرون لیکلي چې د ویساده خپل سرې نیول کېدو 14 ورځې پوره شوې دي. د مچولاوي ساده کورنۍ غړي وای طالبانو د مارچ میاشتې پر 28مه ونیوه چې تر اوسه دوی ورسره خبرې نه دي کړې. د طالبانو ویان چې بهولا مجاهد ازادي رډو ته ویلي ویسا ځینې مشکوکې جلسې کولې ځکه ونیول شو. د افغانستان بانک وای په پام کې لري نن چهارشنبه 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلام کړي. دغه بانک پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ یا هم پولي خدماتو له شرکتونو غواړي په دعوه طلبۍ کې برخه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالنت وایي چې د اسرائیلي ځواکونو له لوري 2 فلسطینیان په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې وژل شوي دي. ګالنت پرون په ټویټر کې لیکلي دغه فلسطینیان چې د ترستان بللي نابلوس ښار ته نږدې په ډزو وژل شوي. د هغه په وینا لومړی دغو کسانو پر اسرائیلي پوځیانو ډزې کړې وې. د اسرائیل دفاع وزیر زیاتوي د دوی پوځیانو پر اسرائیلي ملکیانو د یوې حملې مخه نیولې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوټیرش سومالیا ته د سفر پر مهال پروسی شنبه د دغه هیواد لپاره پراخ نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. سومالیا چې یو بې وسله هیواد دی، له کلونو راهیسې د وچکالۍ او د افراطي وسلوالو د تحرکاتو په وړاندې مبارزه کوي. ګوټیرش دغه سفر ته د پیوستون نوم ورکړ او ویې ویل هلته د دې لپاره تللی چې د یو نړیوال ملاتړ لپاره اړتیا لیدل کېږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې
تاکښ مو مینه مې ته پوښتنه ده چې را سم ریپس مونږ لري خسر په کور کې را سره
پوس په ودی نه دی دا سې مان مې دې تاس.
د ملګرو ملتوی وی ادارې په افغانستان کې لوشه په تیرو شاوخوا 25 کلونو کې به ساره ګڼلې. پر دې مسله مو چې څنګه طالبانو د یوناما په دفتر کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیولې، د شزینه حقونو د فعال نظیفې حق پال نظر اخیسته.
فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم
دي. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې هم پکې له لیکوالو سره شخېدلې، هم پکې کیسه لرو، هم شعر او هم داسې مطالب.
په زمای خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
افغانستان له بسیار قحطۍ سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې دا خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په تیر 15 کلونو کې دا قحطۍ بسیار ده. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي د بشري مرستو له کمیدو سره د دوی د بېوزلۍ کچه هم لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې هم په افغانستان کې د قحطۍ د خطر پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې او وایي په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري. د کندهار اوسیدونکي فرشته وایي د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په نیت له خپل خسر سره د باندې وتلې وه خو بېرته ناامیده کور ته ستنه سوې ده.
تاکشن مومن عامه چې په وجه د تجه را سم ریپس منوري خسر په کور کې را سره وسی دا خور کې خپل لا کاله لګي بو دې مټه تلا سر کړي دې مټه تلا سر کړي برته د غي نامي اندرالو الله کې تاکشن مومن عامه دې د وجه خوستګ کې دا غي منم کاف زیلرم دا بل دې چې نه لرم ته سم نیول زې د یم سکوټ واس نه لرم چې ورخه مو سره بشاند د خپل مومنانو سره بغاری و مجاړم ناشته يم
بل افغان مور ارزو وای دل وجه بی وزلی او اقتصادي ستونزو لکبله حتی په کور کې ل خپل یتیمانو سره د مرګ په انتظار ناش دی
ما زون دغن خراب دی والا مرد ما ودق ایتمان دن نبی مبارک دا ما سام تلا مرد راولی سپران جن دریا وار شاڑ پر دان راقی کنی دریا وار دا مزکان دا وام بکم ما آنی راقی کی ای رورک دا آسمان دی ماوی پر زاق مراس تم سری دا ایتمان ممرش دان دا سکم چی دا بل کالی رات والا وم رور دا بل چای رات والا مزاق چای پرون کب ما گر دا بازار نی قوسی ما دی قرآن کب پس پوس پو ودی نی بی دستی امان می دستاس
د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دوی اړو کسانو ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه کوي او له ځینو هیوادونو سره یې په دې باب خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګه وایي دغه هیواد نن سبا د قحطۍ له داسې خطر سره مخامخ دی چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د دې ادارې ویان وحیدالله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول خورا مهم دی.
اوس مهال افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د قحطۍ تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کوم ځای څخه راځي. د دې ډلې څخه 6 میلیونه له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. ښځینه مرستندویه کارکوونکي په افغانستان او په ټوله نړۍ کې د ډبلیکپي د خوراکي توکو مرستو رسولو په برخه کې خورا مهم رول لوبوي. ډبلیکپي پر خپلو فعالیتونو او همدارنګه د ټولو کارمندانو پر خوندیتوب د اوسنیو چارواکو لخوا د وروستي حکم چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کار کولو څخه منع کوي اغېزې ارزوي. په افغانستان کې د ډبلیکپي د فعالیتونو او تر ټولو اړمنو کورنیو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ټولو کارکوونکو حضور اړین دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړې تر وخته دي د می میاشتې تر 15 نیټې خپلو دفترونو ته نه ځي. طالبانو د تیرې اونۍ د 3 شنبې په ورځ یعنې د اپریل پر 4 په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کاره منه کړې. په ځواب کې یوناما له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې پر کور پاتې سي. یوناما وایي د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. تر دې مخکې طالبانو په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره منع کړې وې، خو ملګري ملتونه او نور ادارې له دې فرمانه مستثنا وې. ملګرو ملتونو ویلي له ښځینه کارکوونکو پرته اړو کسانو په ځانګړي ډول اړو ښځو ته د بشري مرستو رسول ناممکن کیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا افغانستان په تیرو 2.5 لسیزو کې له بې سارې قحطۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یا یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی داسې اندېښنې پیدا کړي چې په افغانستان کې شایي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې لا پیچلې شي. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې واکمن طالب چارواکي هڅه کوي ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو خدماتو وړاندې کولو او د هغو نورمونو او اصولو ترمنځ چې دوی د ساتنې دنده لري یو ډارونکی انتخاب وکړي. وروسته له هغې چې د اپریل پر 4 په ننګرهار کې د یوناما د ښځینه کارکوونکو د کار مخه ونیول شوه، یوناما خپلو کارکوونکو ته ویلي چې د می میاشتې تر 15 د کار ته نه ځي. زموږ همکار د ښځو د حقونو له فعالې نظیفې حقپال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار د مخنیوي اصلي هدف څه دی؟
زما په اند د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي له طالبانو لخوا څو عامل امکان لري چې ولري. یوه یې دا ده چې او اصلي ترینه دا ده چې د طالبانو خپل ایدیالوژي، د دوی نظر او د دوی غبرګون د ښځو د کار او د دوی د تعلیم او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي پیاوړتیا په مخ د دوی غبرګون ده. دوی اصلا خزی د مساوی شروان په توګه دوی نیمنی او اصلي عمل دا دی او په څنګه کې څه فکر کوم یو څه ډیپلوماټیک عوامل هم وي معنا دا چې دوی حتما غواړي چې په دنیا باندې فشار راولي تر څو چې دنیا پوه شي چې دوی په واک کې دي او دوی کولی شي چې 40 میلیونه افغانان او خصوصا ښځې دوی ګراو کې نیولې دي او دوی هر څه چې وغواړي کولی شي. نو دا یو تهدید ده چې دوی دنیا ته غواړي چې ورکړي.
که د ښځو پر کار دغه بندیز همداسې دوام کوي په افغانستان کې به د بشري مرستو رسولو چارې څومره اغیزمنې سي؟
د دغه بندیز دوام طبیعي ده چې په ټولو افغانانو باندې په خصوص په هغه ښځو باندې چې دوی بشري مرستو ته اړتیا لري اغیز به ډیر ژور وي، ځکه چې دغه ښځینه کارکوونکي د دوی په وسیله هغه بشري مرستې ښځې ته رسیږي، ځکه چې افغانستان ټولنه ډیره محافظه کار او سنتي ټولنه ده او نارینه نشي کولی چې دغه مرستې ښځې ته ورسوي. او موږ پوهیږو چې تر ټولو ډیر اړتیا چې د ښځې لري، ځکه چې موږ کونډې لرو، موږ هغه بې وزلې او بې سرپرستې ښځې لرو چې په دې 40 کلونو کې او یا د دې نه ډیر د خپل کورونو سرپرستي او د ټولو نه ډیر دوی مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړې څو کوي؟ په طالبانو کې دا کومه ډله ده چې دغه ډول پریکړې کوي او بیا یو ډول شرعي رنګ ورکوي؟
دا چې دا پریکړې د طالبانو په ډله کې څوک کوي، زه فکر کوم که چیرې د دوی ساختار ته موږ توجه وکړو، د دې څخه معلومیږي هم چې هغه ډله چې په کابل کې دي، ځکه چې دوی په دې 13-19 میاشتو کې تر یو حده پورې لیولتیا ښوده چې د نړیوال ټولنې سره تعامل ولري او یو څه هم د دوی موقف د ښځو د تعلیم په اقله دومره سخت دریس نه و لکه د قندهار د ډلې. معلومیږي چې دغه پریکړه د قندهار د ډلې څخه ده او څنګه کې دوی غواړي چې د افغانستان په خلکو باندې او په نړیوالې ټولنې باندې فشار راولي چې موږ ګواښي دا ټول واک لرو او کولای شو چې ښځې مکمل بند کړو د دوی فعالیتونه اته د ملګرو ملتونو سره.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د وی مخالف ډلې د افغانستان د آزادۍ جبهې د یو وتلي قومندان د مړینې خبر د پراخو عکس العملونو سبب شوه دی. د افغانستان جنو پیژندل شوی څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپل خواخوږي شولې ده. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د اکمل امیر په ګډون 8 کسان په یوه نشته کې وژل شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د آزادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپلو ځینو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وژل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین رباني هم د اکمل امیر د وژل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر وژل کېدو خواشینی ښولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سې کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د آزادې جبهې د قمندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون اته کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. خوارزمي د دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل:
کله چې ملي پوځي اکاډمي فارغ شو، څو وارې دنده بدله را بدله شوه. په اتل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپلو لوړو زده کړو له کبله زیات ستاینلیکونه اخیستي وو. د همدغو زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر و.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنجشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادې جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادې جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادې راډیو ته وویل: شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وژل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د آزادي جبهې په نوم ډلې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وژل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام
پسی مای خوب پا قدیم که با بگو پا دول بخیدو
اوست دادود چرنگ دی اولاندی بای پخ پروانه که واوری. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د ده له نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوی سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوی او تازه اتلس دنیا تاریخی عبیدی یا تاریخی سیمی مرسد کو
پا دی خبرونه که هم شیر لرو هم کیسه، او دی خبرونه پروستوی که مو دی نورستان پا کام دیشکی و باخت ورولو. پروژه که بدا ادبی مجله پروژه که لیو کلتوری دو در را پیل کرد. کلون اوراندی باید در روژه پمیاش که خلق پشنمی تا پر دولون را پورته که دل. خوست دغا دولون غلی شوی دی او در دولو زای تکنالوژه نواله دی. جزیات بدی را پور که.
دول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل شاوخوا 55 کاله عمر لري. دای وای عجب وختو چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نو موړی وای دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلی کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پزیمای خو په قدیم کې بوبوګه په ډول وخیدو وست موبایلان دی دا ساتونه دی زنګی په غبونی وخیګو دلته دا موږ تاسو دمان ورته وای او دا نور ورته وای وخت به تعین وسی په 2 نیمه بجو یا په 2 بجو دوی براوته سی په دکل کې دا شوخه کې به ډول وګلای چې به ډول وګل خلک به پورته کېده په سیمه
شمسدین هم تقریبا 7 کال عمر لري نو موړی وای ډیرای کورنۍ به چرګان ساتلی وو هغه به خلک په اسلامي تراویشول خو ترڅنګ د ډولونو وهلو دود زیات وو خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جمعات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي
خو خلک به کېدل خپل چرګان درلودل به زنګونه کول یا به ډول وګړه اوس خو موبایلان راغلي دي ساتونه دي هغه ټول دي میرے محبت
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو لیکوالانو سره شخېدلې يم انسان ناپېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخت په جنت کې تخلیق دی مخکې تر دې چې د دې شپړل شوی کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم دو سخت په جنت کې کتاب ته به مخه کړم دو سخت په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خان لیکلی دی دا د دوی څلورم ناول دی تر دې مخکې ځان مرګي د ولسمشر فرمان او زورونکي ناولونه چاپ شوي وو همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي دوزخ په جنت کې ناول په ورستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه لوري په 216 مخونو کې خپور شو ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی د ډاکټر سخم څخه به واورو
تفاوت یې په څو شیانو کې دی یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کېږي او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي ریالیزم پکېشته او څو ریالیزم پکېشته او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستېږي چاغو کېږي چېرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي دغسې تفاوتونه دي بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې ځایونې کې نګه تخیل دی یعنې هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي که نه
تاسو دوه خبرې وکړې یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و اوس څرنګه داسې شو
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی د جنت یو متفاوت تصویر دی. نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې نابرابرې پېښې او غیر عادي صحنې پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوئ په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیل ناشنا خوندی لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکي قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکی ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي بیا نو له هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څرنګه چې توضیح کړه زمینه ورته برابره شوې ده، لیکن دغه زمینه که بیا برابره شي او دی بیرته هغه خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوئ چې لوستونکی به داسې احساس نه کړي چې څرنګه وشو؟ او بیرته دا زمینه سازي خو هم سخته ده. آیا دا زمینه سازي تاسو په تفصیل کړې ده، او کنه یوازې مو همدا ویلي دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پېښېږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلاش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي دغه اصلي کرکټر. او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې دا پوښتنې ځواب کړي، مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري خو حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلاش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې ښایي چې پېښ شوي دي. نور نو چې بیا بېرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، دا خو لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو وو همدلته په دې جنت کې.
دلته دا فلاش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلاش بکونه معمولا تر نارمل اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولې چې دغه فلاش بکونه اوږده کوي؟ د فکرم کوم چې دغه برخه هم متفاوته وي او که نه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم درسره خلي.
اصلي خبره دا ده چې زما هدف خو دا دی چې د دغه کرکتر هغه احساس وښیم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کېږي؟ دا هغه وخت کېږي چې ده ته خپل تېر بېرته وریادېږي، خپل پخوا زمانه، خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېرې واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغو څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبره کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چارې کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بدینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارد انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډېر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډېر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېره حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. لبلې خوا د دې ناول تخنیکی برخه، ژبه، کریکټرایزیشن او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تین د تصویرولو د تر سره ځینې لستونکي جوړ نه وي او ځینې دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو پر صورت د لستو وي او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي، او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څنګه ثبتی شي او هنري انزور په قران کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 20 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرخاني څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز بړلی دی چې هلته یې نوم دی الانسان
ولکلمه. کومې خپرندوې ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویمه چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دو خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دو برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی هغه تجارب یې اخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسني تمدن حرکت دا هر څه هغه کړي دي پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دو کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ازښت ډېر ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو 8 میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دو چې ډېر وخت د مونه واخیسته کړي کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډېر نه وه تقریبا یو سل شپېته اویا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مونه ډېر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دې برخه کې وګورس کومک کابل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دوه د اصطلاحاتو په برخه کې به یې مسره کومک وکړو. یې مونه لږ ډېر وخت واخیسته.
د ښاغلي فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالي لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار پوراپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وایي دغه اتل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر په اړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شناسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیلابیل وختونو کې موږ ولسوالۍ ته لیږلي دي. د لې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی عملیات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان لیږلي دي مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لیشوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ته ورسېدی. بلخوا د زابل وسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د یو ملک چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي یو ملک د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم د بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د 13 نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې 13 سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاق وړونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیمسیو د سغوی قاچاق کولو او د دې سودا سوي ول، بیا قاچاق مخه نیول سوي ده. تر خپل امنیه کونني پرې سولې د اوس خموش په غږی باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، یا داسې تاریخي قدمه قدیمي وقت لري، مخینه لري. لکه مثال اینک سیمه ده، هغه چې محمد عقیب ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباس صف کې ولسوالۍ کې مولانا صف سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغسې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاترکور ده، مرکز کې کوم نوی کاترکور چې مونږ سخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغسې د برکې برک ولسوالۍ کې د تخت جمشید چې ده، اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. مګر داسې نه نور هم چې وړې وړې علاقې شته دي چې داخلي او خارجي سرحدونه راځي هغې ته وریدنه کېږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پوهېږئ چې مثلا شمېر د هغو سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغو سیمو باندې ټکټ لګولی که څنګه؟ چل
نه ټکټ نه لګېدلی، خو دومره ده چې کله دوی راځي سیمو ته، یو د سات بهرنۍ ریاست راځي، بیا دمونږ په اجازه منې د مکتوب په اساس مونږ بیا ځي هغه څو چې لوګر ته راځي د فرهنګ د اجازې نه دوی سره د یو رابطې نه قیر نه شي تللی، نو دلته مونږ ته دره کېږي چې خلک کم راځي یا زیات راځي.
آیا ویلی سو چې په داخلي سیلانیانو د کومو سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کومو هیوادونو وو؟
داخلي خو همدغه د نږدې ولایتونو کابل داسې شاخونو ولایتونه دي، نو حتی د قندار او د هلمند خلک هم راځي چې اوس نږدې کابل خواته راغلي دي. هغه خلک چې راځي ورته نه راغلي، نږدې ولایتو کې لرې ولایتو کې عموما کې د نږدې ولایتو خلک راځي. په خارجي اتباعو کې بیا فرانسې خلک زیات راځي، داسې د یونان خلک دي، داسې د روسیې ځینې خلک هلته راغلي وو، او داسې نورو هیوادونو شته دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هیوادو غوره ډېر راځي، نور داسې متفارقه راځي، خو دا هیوادونه شمېر بیا نور ته زیات راځي.
بله پوښتنه مې دا د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لري که نه لري؟
نه هم د هوټلونو په برخه کې هغه دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسې وي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دوی روزمره راځي، هر شی راځي موږ سره خپل هغه مکتوبي سوري جراسي سره وکړو، مازدیګر پر دوی خپل سیمه ګوري لیدن کوي، ځي ځینې هغه سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي وي سهار بېرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل هغه کاري سرتونه رسېږي. نو خو لا هم په لوګر کې هغه ځي د دوباشتې لپاره او د شپې اوسېدو لپاره هوټلونو داسې نور داسې د اوسېدو ځاینه کې مهیاسي وي، کوشش کوم چې د دې برخې همکار وکړو تر څو دوی کې شپې اوسېږي، ماشومه په لوګر کې اوسي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي عمارت راغلی ده، سیمه کې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي د امنیت قوماندانې چې کوم هغه دي، د مدیران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، داسې شفارت کوم جره شي دي. مثلا موږ وخت وخت باندې مجلسونه هم کوو، د ویشه کمندۍ ادا کوو چې د سیمو باندې زوته به لاس ونه وړي، هغه یې قانع کېندلې ونه کېبل داسې نور متکامل ډاډه مړه کړې ده. ولس هم سره همکاره په دې وخت کې او مثلا کې خو موږ اوس تقریبا سلګونو تن عسکر لرو، دلته مخاطبین لرو، هېڅ قسم تشویش موجود نه ده. او لا هم لکه تر اوسه پورې چې شکایت مو نه ده راغلی چې په یو تاریخي سیمه کې داسې بستاني سیمه کې چا لاسوهنه کړې، بیا بل داسې یو مشکل موجود دی.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو. خو مخکې تر دې د محدثې سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی گرزوم د عشق پر هر تر کوسی ملکور در پدر تو بایلل منی یاد خدای دی مړک سره لمبه وینن می پور د سوی لسره تل د دغه سز مکستر گو کی وسی پری دی نوزی د غرور لدی کمر ته په غم لړل شون دکړي خندانی زار دی خکول یاد خندال دی هنر ده غزمکه و اسمان با می خلاف سی که ده زان پارا وکڑم خبر زله هیچا گیله نکه و مماتا هر سخت در اپی خل باور اوز حیرانه یم غم پا چه غلط کرم نه نشخون را کوی و نسندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. ده ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکول او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو. بېرته ولا حوله ووایم، لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولا که یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ده مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده، راسره په عذاب مې کړې، سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچاوه، ستړی او بې خوبه وم. له وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم، هسې هم ټولې خبرې تکراري وې. یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی: هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل: ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیماني راغله. په خندا مې ور غبرګه کړه: زه هم ګنګس یم جان، تاسو ډېر په زحمت شوی، پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، ټوخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه، شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو. فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه؟ د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم. د دو نورو یاد ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل، کشرۍ به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل: کاشکې هغه وي. ساعت ته مې وکتل او کمې شپږ وې. له مخامخ دهلېز یوه نر سره ووته، په موبایل کې یې خبرې کولې. ما ته یې پام نه و. بېرته ننوتم، ور مې ورو خلاص کړ. د ده سترګې پټې وې، پر هاره یې خود. خپل کټ ته وختم، اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د ده خرهارۍ هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیر پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوې بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې، چې هر کال به پاچا، د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل، او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و، او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و، چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحوله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یوه ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې، او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه به هر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو، او راتګ سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ وو. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي، دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې وه، د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله، او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوې او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه، بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه ده دوباره آباده کړه، تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 نیم کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو، انارو او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده، چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا یاد ځمکه شاه په خپلو پیسو اخیستې او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسا وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ، شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپله هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی، چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی